سلام درنو اوریدونکو، په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. یو افغان پناه غوښتونکی په برېټانیا کې د یوې 12 کلنې نجلۍ د جنسي ځورونې په تور په 12 کاله بند محکوم شوی. برېټانوي رسنیو پرون راپور ورکړی چې 25 کلن سخیدا د هدي د لندن په کوینز هوټل کې چې د پناه غوښتونکو په هوټل پیژندل کېږي، یو البانیایي 12 کلنه کډوال نجلۍ دوه وارې جنسي ځورولې ده. احادي چې په لنډ مهالي هوټل کې استوګن و، له هغې ډلې افغانانو دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې برېټانیا ته وړل شوې او هلته یې دا کړې وه چې د طالبانو له ویرې راتښتېدلی. قاضي هغه یو خطرناک سړی بللی او په 12 کاله بندې محکوم کړی. په کندز کې اور لګېدنې خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولي. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې د شمې په ورځ د کندز ښار د امام صاحب بندر د مال بازار څیرمه د بوسو په مارکیټ کې اور لګېدلی و چې 2 ساعته یې دوام وکړ. که څه هم اطفایي اور مړ کړ، خو ویل کېږي چې لږ تر لږه 2 میلیونه افغاني سوداګرو ته تاوان رسېدلی. په دې پیښه کې د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. محسن رضایی د تکواندو د نړیوال فستیوال اتل شو. د افغانستان د تکواندو دغه لوبغاړی د جنوبي کوریا په کوربتوب د تکواندو د نړیوال فستیوال په لوبو کې د پاکستان، جنوبي کوریا او د نړیوال فدراسیون د کډوالو د ټیم لوبغاړي مات کړل او د سرو زرو میډالې وګټه. محسن رضایی چې په 50 کیلو وزن کې لوبیږي، په ټیمي برخه کې هم د افغانستان په ګټه د جنوبي کوریا دوه لوبغاړي مات کړل. هغه دوه اونۍ وړاندې هم د جنوبي کوریا په کیم اونینګ سیالیو کې د نقرې میډال ګټلی و. تمه ده د تکواندو د نړیوال فستیوال په پاتې لوبو کې د افغانستان دوه نور لوبغاړي حکمت الله زین او محمد اشرف شکران د مغولستان او پاکستان په وړاندې لوبې وکړي. او د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې شنبه ناوخته پر پوځیانو یو 14 شوې. د امریکا غږ ټی وی رادیو لیکلي چې لږ تر لږه 11 کسان د سړک غاړې د بمی 14 کې وژل شوي. پیښه د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې شوې ده او هغه موټر په نښه شوی چې د یوې امنیتي پوستې په ودانۍ کارګر مزدوران یې خپلو کورونو ته رسول. تر اوسه پورې د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انورالحق کاکړ دا برید غندلی دی. درنو اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به دا راپورونه هم واورئ. له جرمنی څخه د اخراج شوي او پناه غوښتونکو په شمیر کې سکل 20% زیاتوالی راغلی چې یو زیات شمیر یې افغانان دي. د جرمنی تر څنګ په برازیل کې هم افغان پناه غوښتونکي له ستونزو شکایت کوي.
ما خپل ټول ژوند په افغانستان کې په جګړه کې تیر کړی. لومړی ایران ته لاړو، بیا مو واوریدل چې برازیل بشردوستانه ویزې ورکوي.
انټراکشن سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداری ورکړی. بې وزلي هم وایي مرستې ورسره کمې شوې دي.
ځینې شپې ژاړم، ماشومانو ته مې وینم ډېر معصومه دي، چکر خونه کېږم. څنګه چې هغوی غواړي ورته رسېدنه وکړم نشم کولی.
د اوکراین ولسمشر وایي چې په اوکراین کې د سویډن د سیوی نوي جنگي وسایطو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. په رواني وسات کې د نورو راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم لرو. کرا سره وای و به یوري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. له جرمنی څخه د اخراج شوی او پناه غوښتونکو په شمیر کې سکل 20% زیاتوالی راغلی چې یو زیات شمیر یې افغانان دي. دا مهال د برازیل په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 2.6 میلیونه افغان پناه غوښتونکي ثبت شوي او 3.5 میلیونه نور په افغانستان کې له خپلو اصلي سیمو بې ځایه شوي دي. صفی الله ستنګزی نور جزئیات راکوي.
د هغو معلوماتو له مخې چې د لومړي ځل لپاره د نیو اوسن بروکر جرمني ورځپاڼې د شنبې په ورځ خپاره کړل، د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 1,818 کډوال له جرمني ایستل شوي چې پکې 459 افغانان دي. دا شمیر د 2022 کال د امدی مودې په پرتله 8% زیاتوالی خي. په همدې حال کې هغه افغانان چې په خپل واد کې د جګړې لامل تښتیدلی، نه یوازې دا چې په جرمنی او نورو اروپایي وادونو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي، په ډیر کړاو برازیل ته رسیدلی افغانان هم له دغو ستونزو خوندي نه دي. برازیل یو شمېر هغو افغانانو ته چې په تیرو دوو کلونو کې له افغانستانه کډوال شوي د بشري دلایلو له مخې په موقت ډول د پاتې کېدو اجازه ورکړې. د راپورونو له مخې د برازیل د بهرنیو چارو وزارت څه باندې 1000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړې، خو د ماشومانو او لویانو په ګډون شاوخوا 100 تنه لا هم د برازیل په ساو پاولو هوایي ډګر کې سختې ورځې شپې تیروي. دوی د مرستې او لنډمهاله سرپناه په تمه ناست دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور لمخې محمد زمانی یو لدغه افغانانو د 13 میاشت خپل امیدوارې میرمنی او 15 کلنی لور سره برازیل ته ورسید او په هوایي ډګر کې لیوي وګدي او نارام شپې ورسته لمړی رښتون ته لاړ. بیا په سایلی خار پریرا ګراند کې لنډمهاله سرپناه ته لیکدول شوې. ما خپل ټول ژوند په افغانستان کې په جګړه کې تیر کړ. لمړی ایران ته لاړو، بیا مو واوریدل چې برازیل بشر دوستانه ویزې ورکوي. اوریدلې مو چې د برازیل خلک ډیر مهربانه دي. لاندې عمله مسافر وکړ، راغلو برازیل تر څو خ ژوند تر لاسه کړو او یو نوې ژوند پیل
کړو.
دا سوشل پریس پوینا افغانان د بشر دوستانه ویزې په لرلو سره په برازیل کې کار کولای شي، خو ژبه یې د ډیرو لپاره لوی خنډ دی. په پانازایونو کې افغانانو ته په پرتګالي ژبه زده کړه ورکول کیږي او په ټولنه کې د هغوی د ادغام په برخه کې هم همکاري ورسره کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په وینا افغانان په نړۍ کې یو له ډیرو نفوس لرونکو کډوالو پناه غوښتونکو دي. په ټول نړۍ کې 2.6 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال دي. 2.2 میلیونه یوازې په ایران او په پاکستان کې راجستر دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
انټراکشن سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداري ورکړی. یاد سازمان پرون د یو راپور په خبرولو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب لامل د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا د خوراکي توکو د مرستو کمښت بللی. یو شمېر اړمن کسان هم وایي چې په اوسنیو حالاتو کې نړیوالو بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. جزئیات سنا کاکړ په راپور کې.
د انټراکشن نړیوال سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نخوندیتوب د زیاتېدو خبرداري ورکوي. یاد سازمان په خپل نوي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو لیکلي چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP لخوا د خوراکي توکو د مرستو له کمېدو سره به سږ کال د خوراکي توکو نخوندیتوب نور هم زیات شي. انټراکشن سازمان ویلي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د وچکالۍ د پله پسې دریو کلونو وروسته اوس مهال په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو د نه خوندیتوب سره مخ دي، چې له دې شمېر د 3.1 میلیونو ماشومانو په ګډون 6 میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو کم واټن لري. انټراکشن سازمان او غړو یې د نړیوالو بشري مرستو له تمویلوونکو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري مرستو دوام ته ژمن پاتې شي او ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې اړو کسانو ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک وایي چې سږ کال د یو یا څو ځلې محدودو مرستو څخه هم بې برخې شوي، چې دې موضوع دوی اندېښمن کړي دي. دینا د دریو ماشومانو مور ده چې خاوند یې 2 کاله وړاندې د سرطان له امله مړ شوی. وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سلګونو نورو میرمنو او نجونو په څیر بېکاره او په کور ناسته ده. دینا وویل په داسې یو کرایي کور کې اوسیږي چې چت یې هر وخت نړېدلی شي، خو ان په منظم ډول د همدې کور کرایه هم نشي ورکولی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال یې له یوې نړیوالې مرستندویې موسسې څخه یوازې 225 امریکایي ډالره ترلاسه کړي دي.
ځینې شپې ژاړم، ماشومانو ته مې وینم ډېر معصومه دي، جګرخونه کېږم. څنګه چې هغوی غواړي ورته رسېدنه وکړم نشم کولی. اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د هغوی غوښتنې نشم پوره کولی. یو ځل مې مرسته ترلاسه کړه، بس ډېره خوشحاله وم. ما ویل ښایي دا مرسته دوام ولري، خو له بده مرغه چې یوازې یو ځل مرسته وشوه.
د کابل ښار یو بلوسیدونکی بوټګنډونکی سید یعقوب شاه وایي چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست دی. نوموړي وویل هم مهاله د کور خرڅ او د ماشوم زوی درملنه چې د پښتورګو ناروغي لري ورته ګرانه ده.
پخوا ښه مرسته کېدی، یو بوري وړه او یو پیپغوړي به رسېدل، د خلکو کارونه به هم ښه وه. خدای حاضر او شاهد دی چې په دې وختونو کې بېخي مرسته نشته، کاروبار نشته. په موچیګرۍ کې کله امکان لري چې د ورځې 500 افغانۍ کار وکړم، کله بیا همداسې خالي لاس کور ته ځم. ماشومان بیا له ما نه ډوډۍ غواړي.
د انټراکشن د راپول مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوه وروسته اقتصادي کړکیچ تر بل هر وخت زیات شوی او د بیکاري کچه 11.3% ته رسیدلې ده. د دغه سازمان د شمیرو پر بنسټ په تیرو دوو کلونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې 15% زیاتې شوې دي. انټراکشن سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې که د 2023 کال تر دسمبر پورې د 2.3 میلیون افغانانو سره د مرستې لپاره کافي بودیجه ترلاسه نه شي، د زیانمنونکو افغانانو لپاره به جدي پایلې ولري، خو لاړو افغانانو سره د خوراکي توکو د مرستو د کمښت او د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنې یو ځل بیا هغه مهال راپورته شوې چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله د اکتوبر تر میاشتې په میاشت کې یوازې 5 میلیونه افغانانو سره مرسته کولی شي. دغه سازمان تر دې مخکې له 40 میلیونه افغانانو سره مرستې کړې وې.
و هم اوریدل چې د انټراکشن په نوم یو سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداری ورکړی. په جرمنی کې میشتو یو شمیر افغان قاضیانو او څارنوالانو له دغه هیواد او نورو اروپا هیوادونو څخه غوښتي چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې بند پاتې قاضیان او څارنوالان ژر تر ژره ولېږدوي. د دې قاضیانو او څارنوالانو په پریکړه لیک کې ویل شوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې په 40 کلنه جګړه کې افغان قاضیانو او څارنوالانو د مهمو جنایي قضیو په اړه څېړنې او پریکړې کړې او اوس یو شمېر یې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له ګواښونو او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام یو شمېر قضایي کارکوونکي وایي چې په ناوړه امنیتي وضعیت کې په پټه په افغانستان کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په جرمنی کې میشت د پخوانی جمهوري نظام لسو قاضیانو او جنرالانو د جمعې په ورځ په یو غونډه کې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانی جمهوري نظام د قاضیانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په پریکړه لیک کې ویل شوي چې د افغانستان قاضیانو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د 40 کلنې جګړې په ترڅ کې د نشه یي توکو د قاچاق او تښتونې لسګونه زره ترهګر او نور مجرمین د افغانستان له قوانینو سره سم محاکمه کړي او هغوی زندان ته استولي چې اوس دا کسان له زندانه خوشې شوي دي. د دغه پریکړه لیک له مخې طالبان چې د افغانستان په محکمو کې دوسیې پر مخ وړل کېدې حاکمان شول او قاضیان یې د ټولو اصولو خلاف له دندو لرې کړي، ځورولي، غواخلی او شکنجه کړی دی. زبیح الله ابراهیمی چې د دې غونډې یو پخوانی قاضي او تنظیمونکی دی، د جرمنی او اروپایي هیوادونو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره دی په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې میشتو قاضیانو ته پناه ورکړي.
په هغه پریکړه لیک کې چې په دې غونډه کې وشو، له اروپایي هیوادونو او نړیوالو سازمانونو غوښتل شوی چې د هغو قاضیانو ژوند وژغوري چې د طالبانو او خلو قاتلانو او تښتونکو لخوا ګواښل کېږي.
د دې غونډې یو بل ګډونوال انور وردک ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې قاضیان او څارنوالان له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د پخوانی افغان حکومت قاضیان په ډلیز توګه له دندو لرې شول ځکه چې دوی په ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت کې دي. نو موږ له دوست هیواد جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې ژر تر ژره د دوی په انتقال کې اقدام وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د عدلي او قضایي ارګانونو یو شمېر کارکوونکي وایي چې په افغانستان کې په ناوړه امنیتي وضعیت کې ژوند کوي. په افغانستان کې وی خزینه څارنوالي چې نه غوښتل د امنیتي دلایلو لامل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته خپل دند له لاسه ورکړه، اوس نشي کولای په اسانۍ له کوره ووزي او هغه د طالبانو له ویرې مجبور ده چې په بې وزلۍ کې ژوند وکړي. نوموړی ازادي رادیو ته ویل
د یو باندې په څیر موږ ډیر الګ لا کور دي ارتیا په وخت کې وځو، تکه ډاکټر ته تک یا نور یو ورځ زدل تیم، دوه ورځې په وځای کې او درې ورځې په وځای کې.
په پخوانی نظام کې دغه خزینه کارکونکو کې 3 کاله د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د داخلي امنیت پر وړاندې د جرمونو د سیړنې په څانګه کې کار کاوه. د هغې د نداوه چې د طالبانو، داعش او نورو هغو ډلو د بندیانو دوسیې وسیړي چې د تیر حکومت پر ضد جنګېدل. د عدلي او قضایي مرکز یو بل کارکوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته تښتېدلی او اوس په بې وزلۍ کې ژوند کوي.
متاسفانه بعد از تسلیم دی
له بده مرغه د طالبانو تروریستی ډلې ته د افغانستان له تسلیمېدو وروسته زه په افغانستان کې شپږ میاشتې پټ اوسېدم. هلته تنګ شوم، زه اړ شوم چې ایران ته ولاړ شم. دلته سخت کارونه کوم.
مصروف کار شاقه هستی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د څارنوالانو ټولنه ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د پخواني حکومت تر دیرشو ډیر څارنوالان وژل شوي او تر څلوېښتو ډیر نیول شوي او شکنجه شوي دي. د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې د شمیرو له مخې تر دې دمه شپږ دیرش قضایي کارکوونکي په مرموز ډول وژل شوي چې د شپږویشت تنو د وژل کېدو څرنګوالی د ډله ییزو رسنیو او خبري سایټونو له لارې خپور شوی دی. په ورته وخت کې د څارنوالۍ نږدې پنځه څلوېښت کارکوونکي چې ډیری د څارنوالۍ د داخلي او بهرني امنیت د جرمونو په برخه پورې مربوط و، مستقیم د طالبانو په محاکمه کولو کې رول درلود، بندیان شوي، شکنجه شوي او اوس هم تر توقیف لاندې دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې څو ځلې ویلي چې د خپل مشر د عمومي بخښنې حکم ته ژمن دي او د تیر نظام د کارکوونکو د وژلو، شکنجه کولو او زنداني کېدو راپورونه یې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرپرست حکومت په یوه نوي اقدام کې د افغانستان لویه څارنوالي لغوه کړې او دغه بنسټ یې د څارنې او احکامو د تعقیب پر عمومي ریاست بدل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږیاست که انټرنیټ لرئ، البته په کمپیوټر یا موبایل کې، نو کولای شئ د ازادي راډیو ویب سایټ هر ورځ وګورئ او له دې لارې هغه خبرونه او خپرونې چې زموږ پر ویبپاڼه خپرېږي هلته یې ولولئ او واورئ. زموږ پته د ازادي راډیو ټکی کام او همدا ډول که ټولنیز شبکې کاروئ نو په فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر چې اوس په ایکس پاڼه بدله شوې ده، کولای شئ هلته هم د ازادي راډیو د پانی نوم په لټون خونه کې ولټوي، پیدا کړی، تعقیب کړی او په دې ډول ځان د ورځې له مهمو مسایلو خبر کړی. اوس هم یو بهرنی راپور د اوکراین ولسمشر وایي چې په اوکراین کې د سویډن د سیوی نوی جنگي وسایتو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. ولادیمیر زیلنسکی چې ستاکولم ته تللی له سویډن څخه د پوځي الوتکو د مرستې غوښتنه وکړه. د سویډن صدر اعظم ویلي تر څو چې اړتیا وي د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي.
د سویډن صدر اعظم اولف کریسټرسن د شنبه په ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ته د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړ. کریسټرسن او زیلنسکی په ستاکولم کې یو ګډ خبري کانفرنس ته غږېدل. موږ به له تاسو او خپلو ګډو شریکانو سره په نږدې خبرو کې سیاسي، نظامي، بشري او مالي ملاتړ ته دوام ورکړو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې د اوکراین اړتیاوې تر هغه وخته پورې پوره کیږي چې ورته اړتیا لري.
For as long as it takes.
ولسمشر زیلنسکی چې ستاکولم ته تللی په دغه خبري کانفرنس کې وویل هغه په اوکراین کې د سویډنیز واکمنو سی وی نوي جنگي وسایتو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. د شنبې په ورځ له الف کریسټرسن سره لکتنی او د دفاعي همکاریو په اړه تر بحث وروسته زیلنسکی د ټلګرام په شبکه کې لیکلي چې اوس مهال اوکراینی پوځیان د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سویډن له سی وی 90 جنگي وسایتو څخه په اغیزمنه توګه کار اخلي او په پام کې لري چې د اسغروال ګاډي په اوکراین کې دننه تولید کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي هیواد یې په فضا کې برتري نلری او گریپن جنگی الوتکې پر اختیار د سویډن لپاره د ویاړ نه خدا چې کولای شي له اوکراین سره خپل دغه ویاړ شریک کړي. زه ډاډه یم چې موږ به له خپلو شریکانو سره په ګډه هر ممکنه هڅه وکړو چې په هوایي برخه کې د روسیې برلاسي توپ ختم او ښې نتیجې ته ورسیږو. د اګست په 15مه د سویډن حکومت د اوکراین لپاره د مرستې نوې کڅوړه اعلان کړه چې پکې زغروالو ګاډو او لیوپارډ دوه ټانکونو په شمول مهمات، پرزیا او نظامی تجهیزات شامل دي. د 2023 کال د فبروري په 24مه په اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته د سویډن په ګډون لویدیځو هیوادونو له اوکراین سره اقتصادي، بشري او پوځي مرستې کړي.
خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو د کار لسستوالي د خلکو شکایتونه په دې راپور کې. البته د کابل کندهار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي د دې لارې د جوړېدو له سستې شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو حکومت دې د لارې د رغولو چارې چټکې کړي. مسافر او موټر چلوونکي وایي له کابل څخه تر کندهار شپږ ساعته لاره په 15 ساعتونو کې تیروي چې د مسافرو او چلوونکو دواړو لپاره ستونزمنه ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کابل کندهار لار چې لوی ترانزیتي لار د افغانستان د حلقوي سړک یو برخه ګڼل کیږي، نه یوازې څو ولایتونه بلکې کابل له جنوبي او جنوبي ځاوزې سره نښلوي. د غراز د سپین بولدک، اسلام کلا، توري غونډي او نورو بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ په همدغه سړک تګرا تکوي. د یادې لوی لارې مسافر شکایت کوي چې د دې لارې ډېری برخې اړول شوي، خو د جوړولو چارې ټکنې دي چې لامل یې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نوم می سمرګل د میدان وردګو ولایت کوسیدون کیم. مخ کې بیا لاخه و یو څه اوس خو بيخي د خسته کند د ام ټکو ټکر ټکر کی لکه کابل نم څه تر دې جا موټر مونږ رب شو کړی کنه ډرایور خو بيخي لمنګ نزيات خسته کیږي خو مونږ خپل دومره خسته کیګو تا دا لار د کار پر روان ده د سټیر زئی په کار پر روان ده سړک د خرابۍ او بیرته جوړېدل ډېر کم دي.
کابل څخه تر کندهار لس ساعته لار پنځلس ساعته وخت نیسي چې د دوی او مسافرو لپاره سخت ده.
زما نوم مرادی استاد، پنځلس کاله یا شپاړس کاله کېږي پر دا لین موټر چلوم، دوې میاشتې درې میاشتې کېږي پر دا سړک کار شروع شوی. کار پر شروع شوی دی، درغه خرابېږي سمېږي نه موټر مانا دا لار به شپږ ساعته موږ بوله اووه ساعته مو ول وس په دیارلس ساعته چا غوښتلی سړی یا تکړه ډرایور رسي. نو موږ د حکومت و د دغه مسؤلینو سره دغه خواهش لرو ورورکه غریبان خلک ټکسبانان خلک.
نوم محمد خان، پخوا خو انشاءالله به موږ په شپږ ساعته شپږ نیم ساعته رسي دوس دوله ساعت لار ده اوس پر لار ډیر خراب سه ده. مخکې لار چې به تقریبا 15 کیلومتر به پر دامن واړول هغه به جوړ کړل، اوس داسې د شل واړی نیم جوړې ده نسته.
بل خو د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت چارواکي وایي د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو چاري په شپږو بیلابیلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې ورکول سوي. د دې وزارت استازي انجینر خوشوال وایي تر راتلونکي ژمي پورې به د دې لوی لارې د جوړولو چارې له نړیوالو معیارونو سره سمې بشپړې سي.
شپږ سپچنو کار شروع شوی دی، د دې لپاره دا کار وکړه چې خلک ته مشکلات جوړ نشي او د کار کې لګونته چټکتیا پیدا شي. نو دغه بودیجه چې ده د څو سپچنو نه چې ده د دولت د خپل ملي بودیجه څخه ده، د کوم سره د خارجي فن نشته کومک نشته او یو دوه لټه چې ده ا د مدن بره کړي.
د کابل کندهار لوی لار چې شاوخوا 400 کیلومتر اوږدوالی لري په ورستي ځل 2003 زیږدیس کال کې د جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ ورغول سو. خو د افغانستان په 13 شل کلنه جګړه کې د غلارې پلونه او پلچکونه په بمی چاودونو تخریب او د لوی موټرانو د وزن د نه کنټرول لامل د لارې ډیره برخه تخریب سول.
د کابل کندهار د لوی لارې په اړه مو راپور واورید چې خلک د جوړېدو له سستۍ شکایت کوي. بل خو د ختیځ نورستان په دوه ولسوالیو کامدیش او برګی مټل کې نږدې 8500 بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. په دغه پروژو کې د سیلابي اوبو د شدت کموالی او د اوبو ضایع کېدو د مخنیوي لپاره په لسګونو چک بندونه او ډنډونه شامل دي چې په بشپړېدو سره به زرګونه جربه للمي ځمکو ته اوبه ورسیږي او د ځمکې لاندې د اوبو اندازه بل وړه شي. د یادو بندونو په شاوخوا کې وهل ځنګلونه او څړځایونه وهل شوي ځنګلونه او څړځایونه به هم بیا زرغون شي. جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د کرنې، مالداري او اوبو لګولو ریاست مسؤلین وایي د ایف ای او یا د خوراک او کرنې نړیوالې ادارې په مالی مرستې په کامدیش او برګی مټال ولسوالیو کې د لزګونو چکبندونو او ډنډونو د جوړولو پروژه پیل کړې ده. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجنیر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل په دغه پروژو کې وزارت 440 بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه برابره شوی چې هر یو تبه د شلو ورځو کار په بدل کې سل امریکایي ډالر ورکول کیږي.
کار بدل کې د نغد پیسو ورکولو پروژه پیل شو. د دې کې به تقریبا 2000 او
سولیخ بزګران کار کوي، دوی به شل ورځې کار کوي او د کار په بدل کې به $100 ورکول کېږي. دې کې تقریبا 350 حوضونه شامل دي او په همدې ترتیب باندې چې ډیمونه تراشونه چې دغه پروژه به 15 میاشتې دوام کوي.
د ښاغلي افغان په خبره چې د پروژې بشپړېدو سره به زرګونه جریبه للمي ځمکې ته اوبه ورسیږي، وچې چینی به تاندې شي او ځمکې لاندې اوبو زیرمې به هم غني شي.
تکمیلی دو سره به تقریبا زرګونو جریبه ځمکه خوړو به شي او دې ترڅنګ د ځمکې لاندې د اوبو سطح به لوړه شي او هغه ځنګل چې تخریب شوی دی هغه به بیا احیا شي او ترڅنګ به نوی سرځی او نوی ځنګل راشین شي.
د کامدیش او برګ مټال اوسیدونکو وایي د نوي بدلون راتګ سره په سیمه کې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات شوی او خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي پیل شوی پروژې سره د لنډ مهال لپاره زرګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو موقع چمتو شوی، خو غوښتنه یې دا ده چې په یاد ولایت کې باید دې ته ورته نورې پروژې هم پلي شي. حاجی غلام الله نورستانی:
سالی ده د بارانونو د ذخیره لپاره حوضونه جوړیږي. یو تعداد خلکو ته د ورځې 450 روپۍ ورکوي، هم کار کوي هم دغه مزد اخلي. نو دغه پروګرام یو هم خو د جنګل خطا نه شي، هم د نوي ځنګل د رغولو لپاره هم دا ډېر فایده لري، امکان ولري محصول خو ډېر کومکونه وشي نورستان جنګلونه بیا رغولو لپاره.
د نورستان په کامدیش او برګی مټال ولسوالیو کې د سیلابي اوبو د شدت کموالی، د اوبو نه ضایع کېدو، د ځنګلونو او څړځایونو د بیا احیا لپاره په داسې حال کې چې بندونه او ډنډونه جوړیږي چې هر کال د پسرلي، اوړي او منی په موسمونو کې په یاد ولایت کې د شدیدو بارانونو د اورښت په وجه سیلابونه راوځي او ځایي اوسیدونکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي.
په غزنی ولایت کې یو شمیر فارمداران وایي د طالبانو حکومت یې ورسره مرسته وکړي څو کاروبار یې وده وکړي. جزئیات په دې راپور کې:
د غزنی ښار شمال لویدیز لور ته په 15 کیلومتره واټن نو آباد کلی، په دغه کلی کې یو ځوان د شترمرغانو یو فارم جوړ کړی. په دغه فارم کې تر دېرش زیات شترمرغان پالل کېږي. دغه ځوان نیم شاه ابراهیم نومیږي.
تقریبا 2 سال پیش د جستجوی کار
شاوخوا 2 کال وړاندې د کار په لټه کې شوم. د داسې نوی کار په لټه چې په ټول افغانستان کې چا نه وی کړی. نو تیر کال د شپې ورځې کې چې له ایران څخه مې 50 دانی شتور مرغان راوړل، نور مې وپلورل، خو دا وخت شپږ دېرش دانی پاتې دي. هغه مې د چوچونو یا بچیو هګیو او غوښې د تولید لپاره ساتلې دي چې هېواد ته یو نوی صنعت وړاندې شي.
ابراهیمی زیاتوی د شتور مرغانو فارم پالل او ساتل په هر اړخیزه توګه ګټه کوي. غوښه یې خوږه، طاقتوره او ګټوره ده. پوست یې ګران خرڅیږي. د کرنې لپاره یې پچ بهترین کود دی. خوراک لږ کوي او هګۍ زیات اچوي چې غټي او ښه بازار لري. لا یوې نیمې تر دوو کیلو هګۍ اچوي چې یوه دانه یې په 1500 افغانۍ پلورل کېږي. له 50 تر 60 کالو عمر لري او تر 190 کیلو پورې غوښه کوي. د نورو مرغانو او حیواناتو په رنګه ژر نه ناروغه کېږي. دی وایي دا زموږ لومړی کال و، زیاته تجربه مو نه وه، خو په پام کې لرو چې په راتلونکي پسرلي کې یې چوچڼو اچولو ته آماده کړو. ښاغلی ابراهیمی وایي شترمرغ ډیر مینهناک او مهربان حیوان دی. انسانانو ته د ګټې ورکولو تر څنګ له هغې سره زیاته مینه کوي. ښه ځانګړتیا یې دا ده چې سهار وختي او ماښام مهال سندرې بولي او ناڅي.
اول صبح باشد بسیار اگه رقص مینه که آدم خوش آدم اگه بگی در این کلانی بخیم سندن.
ابراهیمی له زراعت ریاست او خیریه موسسو څخه له دوی سره د شتر مرغانو د ساتنې او پالنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت ته کرنې او مالدارۍ رئیس وایي په پام کې لري چې له دغه ډول کسانو سره هر اړخیزه مرسته وکړي. مولوی محمد ادریس حنیف آزادۍ راډیو ته وویل:
انشاءالله موږ د دغه ولس هر مشروع غوښتنې ته مثبت جواب وایو او همکاري ورسره کوو. فقط دوی د مخته مراجعه وکړي. موږ هغه څه چې د موږ په وس کې دي او د موږ د مسؤلیت په ساحه کې مې دي پیغه اړوند ان شاء الله کامل همکاري ورسره کوو.
بل لور ته بیا د غزنی ګڼ وسیدونکو د طالبانو له حکومت او همکارو موسسو څخه له صنعتکارانو سره د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي له دې سره ولس په پښو درېږي او خلک له فکر او تنګلاسۍ خلاصېږي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دغه سی کاروبارونه د خلکو په اقتصاد باندې واقعا مثبت اثر کوي. په دې کې د دولت مسولیت، په دې کې د همکارو موسساتو مسولیت ته ترڅو د دوی ملاتړ وکړي او دغه صنعتونه او دغه کاروبارونه مخ په وړاندې ولاړ شي او د خلکو اقتصاد